برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
سلطان سرور تاسو ستړی مشی په دې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د پراخو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندز ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولي او تر اوسه هم عملیات د تصفیوي عملیات روان دي. پر دې موضوع هڅه کوو له خپل خبریال سره تماس ونیسو او له وروستي حالت تاسو خبر کړو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو مو هم راپورونه درته ټول کړي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خبرو. خلومړی حامده هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن سهار د کندز د ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بېرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. ولسمشر اشرف غني حمدالله دانشي د کندز د سرپرست والي په توګه وټاکلو او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځ ځواکونه به له نن څخه خبرې پیل کړي چې په سوریه کې د تصادفي نښتو مخه ونیول شي. پورا خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندز د ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بېرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. د دغو عملیاتو او دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بېرته نیولې زیات جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو د کندز سرپرست والي حمدالله دانشي په ټلیفون رویټرس خبري اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندز ښار بېرته په خپل کنټرول کې راوست. هغه زیاته کړه وروسته له هغې چې سیمې ته نوي ځواکونه ور ورسېد، دوی د کندز ښار دننه عملیات پیل کړل چې طالبانو یې په وړاندې مقاومت نشو کولای او تیښتې ته اړ شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم په ټویټر لیکلی چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندز پر ښار کنټرول لري او دښمن ته هم درانه تلفات رسېدلي دي. د کندز ښار د تېرې دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو نیولی و. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په وړاندیز او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د امر په اساس حمدالله دانشي د کندز د سرپرست والي په توګه وټاکل شو. حمدالله دانشي د کندز مرستیال والي د عمر صافي پر ځای وټاکل شو. د کندز ښار د دوشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت مخالف وسلوالو ونیو او تر دې پیښې راوروسته په اداري برخه کې دا لومړی تغییر دی چې رامنځته شوی دی. د افغانستان اجرایي رئیس وایي چې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته یې رالیږي. عبدالله عبدالله تېره ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل:
زه فکر کوم چې یو قاطع او روشانه پیام پاکستان ته باید ورسیږي د ټول نړیوال ټولنې لخوا، او دا کار هم شوی ده په ډېره لوړ پوره سطح.
عبدالله عبدالله زیاته کړه چې د دې ستونزې د حل لارې لپاره نړیوال بیلابیل نظریات لري او د هیله مند چې نتیجه به ترلاسه شي. عبدالله عبدالله تېره اونۍ نیویارک ته ولاړ او د ملګرو ملتونو په اویایو عمومي غونډه کې برخه واخیسته. ټاکل شوی وه چې اجرایي رئیس د اکتوبر تر درېمې په امریکا کې پاتې شي، خو دی وایي چې د کندز د پیښې له امله خپل سفر رالنډوي او افغانستان ته ستنېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ خونو تیره ورځ په دوبۍ کې دا مسله په یوه غونډه کې وڅېړله چې څرنګه خصوصي سکتور د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګونه کولی شي چې ناټو ځواکونه ترې وځي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو مسؤول آزر اخشافیزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغانانو لپاره ډېر ګټور دی او پر دې هوایي ډګرونو بهرنیانو ډېر مصرف کړی دی.
دا هوایي ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا 2 میلیارد ډالر شاوخوا په کې لګیدلی دي او د افغانستان لپاره د یو خوشتمنی ده.
د دوبۍ په غونډه کې د افغانستان د حکومت یو شمیر چارواکو هم برخه اخیستې وه. د غونډه ته امریکایي جنرال تاد سیمونای ټویل چې امریکایي او ناټو ځواکونه له پلان سره سم غواړي چې د افغانستان له ټولو هوایي اډو څخه په بشپړ ډول ووځي او که چېرته خصوصي سکتور په دې اډو کې پانګونه ونه کړي، د دې ځایونو د امنیت ساتنه به د افغان ځواکونو لپاره یو بل بار شي. او دا هم نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سیرګی لاوروف موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه به له نن څخه خبرې پیل کړي چې په سوریه کې د تصادفي نښتو مخه ونیول شي. په سوریه کې د اسلامي دولت په وړاندې روانه جګړه کې د روسیې ځواکونه او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تصادفي نښتو خطر وروسته لا زیات شو چې د چهارشنبې په ورځ روسیې د لومړي ځل لپاره په سوریه کې دننه هوایي بمباري وکړه. روسیې ویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش ځایونه په نخه کړي دي، خو امریکایي چارواکو او د سوریې د اپوزیسیون ډلو ویلي چې روسیې هغه ځایونه ویشتي چې هلته داعش نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنگټن دې ته ډېر اندېښمن دی که چېرته روسیې الوتکو په سوریه کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چې هلته داعش او نورې افراطي وسله والې ډلې نه وي. جان کیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل، امریکا او ملاتړ یې د دې هرکلی کوي چې روسیه هم په دې جګړې کې برخه واخلي، خو په دې شرط چې د ماسکو نیت دا وي چې د اسلامي دولت ډله وځپل شي. جان کیری زیاته کړه چې موږ دې ته ډېره اندېښنه لرو چې روسیې الوتکو له داعش او د القاعده له ملاتړو پرته پر نورو بمباري کړي وي. روسیې یوه اندازه وسلې پرمختللې جیټ الوتکې او پرسونل د سوریې په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې په سوریه کې په داعش باندې د فرانسې په لومړي برید کې لږ تر لږه 10 تنه ووژل شول چې په دوی کې 12 تنه کم عمره پوځیان دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو میشته څارونکي ډله وایي چې دا حمله د دسمبر په 18مه د سوریې په ختیځ کې د داعش پر یو مرکز شوې وه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي دي چې شپږ جیټ الوتکو د دایرالزور په ولایت کې د داعش مرکز ویجاړ کړ او په راتلونکو اونیو کې به فرانسه نور هوایي بریدونه هم وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د لومړي ځل لپاره د فلسطین بیرغ پورته شو. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه تېره ورځ جوړ شوي وو یو شمېر مشرانو برخه اخیستې وه. غونډې ته د فلسطین ادارې مشر محمود عباس وویل چې دا یوه تاریخي شیبه ده او له ویاړه ډکه ورځ ده. د سپتمبر په 10مه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې رایې واچول شوې او موافقه وشوه چې د نورو ملتونو تر څنګ د فلسطین بیرغ هم په ملګرو ملتونو کې ورپول شي. په دې رایې ورکونه کې 119 هیوادو موافقه رایه ورکړه، 15 هیوادونو ممتنې رایه ورکړه او 2 هیوادونو مخالفت وکړ. د بیرغ د پورته کولو تر مراسمو مخکې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وویل چې دا منطقي نه ده چې د فلسطیني دولت موضوع لا هم نه ده اواره شوې. او وروسته خبر ده چې هغه شپاړس ترکی کارګران چې په بغداد کې نیول شوي وو او له نږدې یوې میاشتې راهیسې له یرغملو سره وو راخوشې شول. د ترکیې صدراعظم احمد داوتوغلو وویل دا کارګران په عراق کې د ترکیې سفارت د چهارشنبې په ورځ ترکیې سفارت ته وسپارل شول او د ټولو ساعت ښه دی. د ترکیې صدراعظم د دغو برمته شویو د خوشې کېدو په اړه نور معلومات ورنه کړل. د سپتمبر په 2مه د بغداد په شمال کې 13 تنه برمته شول، خو 2 تنه یې دوی اونۍ وروسته د بصرې په ښار کې خوشحالي وو. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار بیرته له وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونو ونیوه. د افغانستان اجرایي رئیس وایي کندوز له 2 میاشتو راهیسې د طالبانو د حملو له ګواښ سره مخامخ و. ولې دا چې ولې د دغو حملو د مخنیوي لپاره سم تدابیر نه ونیول شوي، دا مسله به په جدي توګه څیړي.
سره له دې چې ټولو ته معلوم بو چې د افغانستان د دښمنانو یو اصلي توجه کندوز خواته ده، ولی داسې تدابیر نه ونیول شوي دي چې د دغه حالت نه مخنیوي شوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي خصوصي سکتور ته په یو شمیر ولایتونو کې د امریکایي چارواکو لخوا د پوځي هوایي ډګرونو احتمالي سپارل د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه ګټور دي، ځکه چې په دغو هډو ډېر مصرف شوی دی.
دا هوایی ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګېدلي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي. مسکو وایي روسیې الوتکو د لومړي ځل لپاره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو بمباري کړې، خو یو شمېر لویدیځ ډیپلوماتان بیا وایي چې روسیې الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نشته. د اساسي او بشري حقوقو اونیز او د ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل شي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د پراخو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. کندوز ښار د تېرې دوشنبې په ورځ طالبانو نیولی و، البته د تېرې دوشنبې په شپه. له کندوز همداشي به د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین په ټلیفون په لیکه دی. آرین صاحب، خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. مخکې تاسو وویل چې د کندوز د امنیې قمندانۍ ویان سره مو خبرې کړې دي، یا هغه هم دا خبره تاییدوي چې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد له تېرې شپې راهیسې پراخ عملیات پیل کړي او د دغو عملیاتو په نتیجه کې د کندوز ښار ډېره برخه د وسلوالو طالبانو څخه له حضوره پاکه شوې ده. که وروستي پرمختګونو په اړه د وروستیو د دغو عملیاتو په اړه اوریدونکو ته بیا هم معلومات ورکوي، مهرباني.
سلام تاسو ته او بیا ازادي راډیو اوریدونکو ته. تیره شپه 9 بجې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز ښار په بېلابېلو برخو کې تصفیې عملیات پیل کړي، چې دغه عملیات له دوی سره په دغه عملیاتو کې د راتو هوایي ځواکونه مرسته کوله. د کندوز ولایت تازه تعیین شوي سرپرست حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو اوس مهال د کندوز ډېره برخه نیولې ده او لا هم تصفیې عملیات په سیمه کې روان دي. او دوی ویل چې تر اوسه پورې دښمن دا مورال له لاسه ورکړی ده او افغان امنیتي ځواکونه سره نشي کولای چې وجنګېږي. او بلې خوا ته ذبیح مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، بیا هغه وایي چې لا هم د کندوز ډېره برخه د دوی د طالبانو په لاس کې ده او شدید مقاومت روان ده.
بله آریان صاحب، تاسو چې کندوز کې اوسئ، د افغان امنیتي چارواکو دغه څرګندونه چې وایي د ښار ډېرې مهمې ستراتیژیکي برخې بیرته نیولې دي، دا کومې سیمې دي؟ آیا هغه سیمې دي چې هلته پکې دولتي ودانۍ موقعیت لري، د امنیتي ځواکونو د امنیت قمندانۍ مثلا ځینې نور دولتي ودانۍ دي، او که دا کوم نور ځایونه؟
د کندوز سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د کندوز مرکز یعنی چوک نیولی ده، همدارنګه امنیت قمانداني د ولایت مقام او نور دولتي تاسیسات، یعنی د کندوز د ډېره برخه د ښار ډېره برخه، یعنی جنوب په لور نه د عملیات پیل کړی ده تر د شمال د ښار شمال پورې داسې تر هغه پورې رارسېدلي دي، بالاحصار ته تېل لور پوره را رسیدلی او دی خواته تر د سپینزر شرکت پورې ورغلی دی او لا هم عملیات روان دی. یعنې دغه ستراتیژیکې سیمې اوس دوی نیولې دي او د دې وه چې طالبان د تېښتې په حالت کې دي او د لا هم نور ځواکونه هم د را رسېدو په حالت کې دي چې د رشاد نور دفاعي ځواکونه وي.
آریان صاحب، هوایی عملیات هم کیږي، بمباری هم کیږي، له نړیوالو ځواکونو څخه هم د ملاتړ غوښتنه شوې ده. مخکې ویل شوی چې حتی نړیوالو ځواکونو د لومړي ځل لپاره په ځمکه کې، یعنی ځمکنیو د نړیوالو ځمکنیو ځواکونو هم په دې جګړه کې برخه اخیستې ده او له وسلوالو طالبانو سره جګړه مخته وړي، په دې اړه څه ویل کیږي؟
د کندوز ځمکني قمانداني ویاس سرور سیدی وویل چې دلته د ناتو ځواکونه ځمکني ځواکونه هم راغلي دي، خو بخش هغوی د مشورتي رول لوبوي او دوی سره وو د ناتو ځواکونه هوایي ځواکونه هم په دغه عملیات کې مرسته کوي، او چې دغه سبب سو دوی ډېر پرمختګ وکړو.
اریان صاحب، یوه اندېښنه چې د دغو عملیاتو د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره یوه لویه اندېښنه وه، هغه دا وه چې که چیرې افغان امنیتي ځواکونه په بیړه عملیات وکړي، ښایي ملکیانو ته ډېر تلفات واوړي. جنګ هم په کوڅو کې ده. په دې اړه باندې تاسو څه اورېدلي دي؟ دا جنګ په څه ډول مخته وړل کېږي؟ آیا د ملکیانو ته د تلفاتو په اړه کوم ارقام شته؟ چارواکو څه ویلي دي؟ ځینو عیني شاهدانو نړیوالو خبری آژانسونو ته ویلي دي چې په کوڅو کې ډېر مړي لیدل کېږي، د طالبانو دي که د ملکیانو، معلومه نه ده. چارواکو څه ویلي په دې اړه؟
دغه موضوع مو له چارواکو سره شریکه کړه. دوی وایي چې موږ له ډېر دقت څخه کار اخلو، توکیا سره عملیات پر مخ دی، څو په دغه جګړه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي. خو بلې خوا ته له سیمې څخه د کندز ښار اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې جګړه په شدت سره جریان لري او په دغه جګړه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو تر اوسه پورې داسې رسمي سرچینو دغه نه ده تایید کړې چې څومره کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي او یا ټپیان دي. خو دا وایي چې مرګ ژوبله اصلاً شته ده په کې. او د سیمې اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کندز ډېره برخه د افغان امنیتي ځواکونو نیولې ده او په یو شمېر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لا هم درنه جګړه جریان لري.
اریان صاحب، که راته ووایي چې دغه له دوشنبې را په دې خوا چې کندز ښار طالبانو نیولی و، په ښار کې ډېر خلک اوسېدل، آیا په دغو څو ورځو کې مخکې له دې چې دغه تهاجمي عملیات پیل شي، خلکو له ښاره له خپلو کورونو د وتلو هڅه وکړه که نه؟ او آیا که چېرې دوی هڅه کوله، طالبانو یې ممانعت کوو که نه کوو؟
بلې، داسې کوم ستونزه نه وه. کسان ته یو شمېر کسان د کندز له ښاره ووتل. تېره ورځ هم د تخار ولایت ته په سلګونه موټرو کې کډې بار وې، دوی مخ په تخار را روان وو. له دې سره چې موږ مرکې وکړلې، دوی د طالبانو ویلي وو تاسو کولی شئ له سیمو څخه ووځئ، ځکه کېدای شي دلته جګړه دوام پیدا کړي، تاسو مرګ ژوبله ونه وړي. یو شمېر نور کسان پاتې دي. اما ستونزه دلته ده چې د تخار چارواکو ویلي چې موږ سره داسې امکانات نشته چې له دوی سره مرسته وکړو. اما یو شمېر دغه مهاجرین چې تخار ته راغلي، دلته ځینو کسانو د خپل په کورونو کې ورته ځای ورکړی ده. خو د تخار ولایت سرپرست عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده، څو زر بیرنۍ مرستې د حواله طریقه دې ولایت ته راورسېږي چې دغه مهاجرینو باندې ووشي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو له حال خبرولو. لکه څنګه چې مو واورېدل، افغان چارواکي وایي چې دغه عملیات چې له تېرې شپې راهیسې پیل شوي دي، د ښار ډېرې مهمې سیمې بېرته له وسلوالو طالبانو افغان ځواکونو نیولې او اوس هم عملیات دوام لري. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نشته. چارواکي وایي چې جنګ تر اوسه پورې هم دوام لري. د کندوز د ښار له وروستي وضعیت او دغه راز په دې ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو له حال مو بیا هم خبر وو، خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو. لکه څنګه چې مخکې په خبر کې مو واورېدل، د کندوز د سرپرست والي په توګه د کندوز پخوانی مرستیال والي حمدالله دانشي د ولسمشر لخوا ټاکل شوی دی. عمر صافی د کندوز پخوانی والي و. د کله چې کندوز سقوط کاوه، هغه له هېواده بهر وتلی و، خو اوس بېرته راګرځېدلی دی. عمر صافی وایي چې د کندوز د ښار د سقوط په اړه د سیمه ایزو استخباراتو یوه لویه دسیسه پلان شوې وه له مخکې، او دی هم خبر و او په دې اړه چې طالبانو د کندوز ته ډېر خطر متوجه کړی. دا موضوع یې څو ځلې مخکې هم له چارواکو سره مطرح کړې وه. د کندوز پخوانی والي عمر صافی له ازادي راډیو سره په دې اړه وویل په خبرو کې:
متاسفانه چې کافي امنیتي ځواکونه وجود نه درلودله، زمونږ قوه د دښمن د قوې په مقابل کې ضعیفه وه، او دا ستونزه مونږ بار بار مرکزی حکومت ته کړې وه. د اصلي مشکل د کندوز د وضعیت نه یو کره تصویر نه لرل دي، چې هلته د کندوز نه بهر کسان داسې فکر کوي چې یو ولایت چې شپږ واحد اداري لخوا اداره کېږي، نو ممکن دی چې همدغه 3000 پولیس او تکفایت وکي. دا ټول متاسفانه اشتباهات چې نادیده نیول شي وو. تقریبا د یو میاشتې مخکې نه هم د دې پیش وړاندوینه ما کړې وه او دا مو ټولو مسؤلینو ته رسولې وه چې د کندوز لپاره یو کمربند، امنیتي کمربند ډېر ضروري دی.
د کندوز پخوانی والی عمر صافی او د افغانستان اجرایه رئیس هم وایي کندوز له څو میاشتو راهیسې د طالبانو د حملو له ګواښ سره مخامخ و. دا چې ولې د دغو حملو د مخنیوي لپاره سم تدابیر نه ونیول شوي، دا مسله به په جدي توګه څیړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې په نیویارک کې په یوه خبري کانفرانس کې کړې وې. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم په دغه خبري کانفرانس کې و او د هغه د وروستیو خبرو جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د کندوز په پیښه کې بې پروايي شوې او د کندوز ښار نیول کېدل د طالبانو لپاره یو لاسته راوړنه ده. عبدالله عبدالله د سه شنبه په ورځ په نیویارک خبریالانو ته وویل چې د کندوز ښار سقوط یو خوشینونکې موضوع ده.
متاسفانه د کندوز مسله پکې بی غوري شوې ده، په دې کې شک نشته. خو اوس وخت دې نه ده چې پرداخت شنه باندې وګورئ چې عاملې سوو او په کوم ځای غفلت شوی ده، د چا لخوا شوی ده. هغه بیا وروسته هغه ته وخت لرو او هغه یو شی اوس هم بررسی او تحقیق غواړي. په دې کې شک نشته چې دا د دښمنان د سولې او امنیت د افغانستان د پاره یو لاسته راوړنې دي. په دې کې شک نشته. خو د دې په مقابل باید چې څه وشي، اول خو امیدواري مو دا ده چې انشاءالله د خدای په توفیق او د زموږ او تاسو د ملي ځواکونو په غیرت او میړانه او د خلکو په ملاتړ دا مسله بیرته ژر تر ژره اخواته بوتل شي چې خلک غواړي او د کندوز امنیت او په کندوز کې امنیت او ثبات بیرته رامنځته شي.
ښاغلی عبدالله وایي چې خلک باید له افغان امنیتي ځواکونو نه ملاتړ وکړي او امنیتي مسؤولان دې د ده په خبره د دښمنانو د دسیسو مخه ونیسي. ښاغلی عبدالله په دې اړه وویل
ټولو چارواکو څخه زموږ هیله دا ده چې په دغسې یو وخت چې دښمنان د افغانستان غواړي د یو خوا څخه د خلکو مورال ضعیفه کړي او د بلې خوا څخه د خپلو قوتونو د مورال د لاجکتیا په خاطر نورې توطیې ته هم دوام ورکړي. یوازینۍ لارې دا ده چې په یو غږ او په یو آواز د ملي ځواکونو ملاتړ وشي.
د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې کندوز ولایت له څو میاشتو راهیسې له جدي ګواښونو سره مخامخ و. خو دا چې د ده په خبره پر دې ولایت د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره ولې لازم تدابیر نه دي نیول شوي، دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي.
چې علت یې څه و، لامل یې څه و، ولې په دا لسو میاشتو کې سره له دې چې ټولو ته معلوم و چې د افغانستان د دښمنانو یو اصلي توجه کندوز خواته ده، ولې داسې تدابیر نه و نیول شوي دي چې
کاغلی عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې یو شمیر پخوانی جهادي قومندانان له سلګونو وسلوالو سره ظاهرا له طالبانو څخه د کندوز ښار د بیرته نیولو په نیت د ولایت روان شوي وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. خو ده وویل چې له طالبانو څخه د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره هر اقدام باید د ملي اردو د ځواکونو په مشرۍ وشي.
رهبري د عملیات باید چې د ملي اردو لخوا وشي په ټول حالاتو کې، او بیا که خلک ورسره همکاري کوي یا همکاري شي او د خلکو د قوت څخه هم استفاده کول، دا هم د نظام په نفع ده او د نظام په ګټه ده.
د څرګنده کړه چې د افغان حکومت لپاره د کندوز ولایت پیښه ډیره جدي ده او په دې برخه کې به لازم اقدامات وشي. ښاغلی عبدالله وویل چې د غوث ماموریت ځواکونه د کندوز په عملیاتو کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه بشپړ ملاتړ کوي. نسیم شفق، آزادی رادیو، نیویارک.
و امروز چه افغانستان اجرایه رئیس وای کندوز له څو میاشتو راهیسې د طالبانو د حملو له ګواښ سره مخامخ و. دا چې ولې د دغو حملو د مخنیوي لپاره سم تدابیر ونه نیول شول، دا مسله به په جدي توګه وڅېړل شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې په نیویارک کې وکړې. نیویارک ته هغه د دې لپاره تللی و چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون وکړي. عبدالله وایي چې د کندوز د پیښې له امله دغه سفر له وخته مخکې نیمګړی پرېږدي او بیرته افغانستان ته ستنېږي. د کندوز موضوع نړیوالو ورځپاڼو هم ډېره څېړلې ده. سلطان محمد سرور ته به غوږ شو.
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو د طالبانو لاسته د کندوز د ښار د لوېدو په هکله مطالب خپاره کړي دي. وال سټریټ جرنال لیکي د طالبانو لخوا د کندوز نیول واشنگتن ته یو خبرداری دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس باید اوس له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په هکله یو ځل بیا فکر وکړي تر څو د عراق په څیر وضعیت سره مخامخ نشي. وال سټریټ جورنال لیکي چې قندوز ښار له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په محاصره کې وو او دوی د ښار په شاوخوا سیمو کې حضور درلوده. ورځپاڼې د طنز په توګه له جمهور رئیس اوباما په دې مننه کړې چې له افغانستانه یې د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره مهالویش په داسې حال کې جوړ کړی چې افغان ځواکونه د اکمالاتو او تجهیزاتو له کمی سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم لیکلي چې د طالبانو لاسته د قندوز د لوېدو سره سم افغانستان یو ژور بحران ته داخل سو. ورځپاڼه لیکي چې د قندوز وضعیت د طالبانو لاسته تر لوېدو وروسته د خرابۍ لور ته روان دی. نیویارک ټایمز دا هم لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت د قندوز سقوط یو ماتې او شکست ګڼي. د برتانیې ګارډین ورځپاڼې هم د قندوز د اوضاع په هکله په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د دغه ښار سقوط د افغانستان د حکومت لپاره یو لوی ګوزار دی. ورځپاڼه زیاتوي کچیرې افغان ځواکونه په خپلې لومړۍ ازموینه کې بریالي شي او دغه ښار بیرته ونیسي، خو بیا هم د یاغیانو د دغو حرکاتو په نتیجه کې رامنځته شوی ورانۍ به د افغانستان په هکله نړیوالې اندېښنې پراخې کړي. ګارډین دا نظر هم راخیستی چې امکان لري طالبان له قندوز څخه د عراق د موصل د ښار په څیر ځانته یوه اډه جوړه کړي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ځواکونه چې د قندوز په شمال کې راټول سوي د ښار په سړکونو کې د طالبانو په وړاندې جنګیږي. ګارډین لیکي چې افغان ځواکونو ژمنه کړې چې د ښار د بیرته نیولو او بشپړې تصفیې پورې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. بلې برطانوي ورځپاڼې ټایمز بیا لیکلي دي چې د افغانستان د سولې او آرامۍ لپاره طالبان یوازینی ګواښ نه دی. ورځپاڼه د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د تاسیس د یو کال پوره کېدو ته په اشاره وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی هیله درلوده چې د رغونې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د پرمختګ له لارې او طالبانو ته په ماتې ورکولو به بریالی شي. ورځپاڼه لیکي چې جمهور رئیس اشرف غنی د قندوز له سقوطه وروسته مجبور و چې خلکو ته ووایي چې د تروریزم ویرې او ډار اچونې ته باید تسلیم نشي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې پاکستان اوس هم د طالبانو پناه ځای دی، خو د افغانستان جمهور رئیس خپله ماتې د پاکستان په تورنولو نشي پټولی.
ازادي راډیو اوري. امریکایي او افغان چارواکي غواړي چې د هیواد هغه پوځي هوایي ډګرونه چې ناتو کار ترې اخیست د ملکي خدماتو لپاره خصوصي سکتور ته وسپاري. په دې اړه پرون په دوبۍ کې په یوه غونډه کې بحث وشو او افغان او امریکایي چارواکو پانګوالو ته معلومات ورکړل. د ناتو په پخوانیو پوځي هوایي ډګرونو کې د پانګونو د امکان په اړه احمد تکل د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې له مسؤل عزله شافیزي سره مرکه کړې او په سر کې د دې پانګونو د اهمیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
دا هوایی ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګېدلی دي او د افغانستان لپاره دا یو ښه شتمني ده. دا په هلمند کې ده، بسشن کمپ سره یو لري دوی. په قندهار کې دا د ملکی میدان تر څنګ بیا نظامی میدان چې د افغاني ځواکونو لپاره وو، د هغه تر څنګ بیا د خارجي ځواکونو لپاره هم ډېر یو پراخ رنګ شته دي. خوجرواش کې هم دغه شتون لري، دنه په بګرام کې هم دا شته، په مزار شریف کې هم آلمانیان دغه شی جوړ کړی چې هغه په دغه قرارداد کې لکه چې شامل نه ده. په هر صورت دا هوایی ډګرونه د افغانستان د ملکی انفراسټراکچر لپاره ډېر یو ښه امکان ده او دا امکان څخه باید ګټه پورته شي. ولې دا میکانیزم چې خصوصي سکتور دا کار وکړي دا اولین تجربه وي د خصوصي سکتور د افغانستان لپاره، ځکه چې تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان د هوایي ډګر پانګونه کې تجربه نه لري.
نو ستاسو مقصد دا دی چې یوازې بهرني شرکتونه دا ظرفیت لري چې دلته دا اختیار په لاس کې واخلي، دا هوایي ډګرونه په بیا واخلي؟
دا د افغانانو پانګونه په خپل اکونومیک پاتریوتیزم یا اقتصادي وطن پالنه ده، چې دوی کوي شرایط نه ګوري او په دې سخت شرایط کې دوی پانګونه کوي. هیڅ خارجي شرکت د افغانانو ځایناستی نه دي، ځکه چې هغه خپل ګټې پسې ځي، چې مسؤلیت نه وي، چې امنیت نه وي، هیڅ کله دلته په افغانستان کې پانګونه نه کوي.
که په افغانانو کې ظرفیت نه وي او بیا
نه ظرفیت شته، ظرفیت شته او ځای او څه داسې څنګل دي چې هلته په هلمند کې یا مثلا هلته په مزار کې، په شیندان کې او په نور ځایونو کې یعنی خپل دی مونږ کولای شو چې دا کار وکړو خپل روان کې په پروسه کې
روان کې یا په پروسه کې یعنی څوک باید همکاري وکړي یا حکومت باید برخه واخلي کله کې واضح کړي
زما ولندیز دغه دی چې درې الفیز وکړي ته ورسیږو پبلک پرایویټ پارتنرشپ شي د افغان پرایویټ سکتور او د عامه سکتور سره چې دولت د افغانستان دی خصوصي سکتور د افغانستان او همدارنګه د امریکایانو سره په ګډه سره به خدا ویل چې مونږ دا درکو درته بس د مثال په توګه مونږ دلته دا یو میدان رانیسو په هلمند کې بیا دولت باید دا ژمنه مونږ سره وکړي چې په هلمند کې که تاسو تیاری رانیسئ یا مثلا هوایی کارګو دلته جوړوئ د هغه لپاره مونږ اول اجازه د پرواز تاسو درکو یو دوم دا ګراوند هاندلنګ کوم چې دی دا تاسو بیرته درکو درته دریم دا چې زمونږ اقتصادي پالیسی به دا شي چې دا میدانونو د رغونې لپاره ګټور تمام شي د مثال په توګه د دې پر ځای چې د پاکستان له لارې مونږ وچ میوې لمدین دیوي هندستان ته ورواستو کېدای شي په یو ارزان قیمت یا د ارینال خو یا د بل هوایی کرخي په واسطه دا انتقال شي هندستان مارکیټ هندستان مارکیټ دی لوی مارکیټ دی کېدای شي په ورځ کې لس شل دیرش الوتکې د هلمند څخه پورته شي او پرواز وکړي د قندار څخه د شل انار او نور شین ورسي یلته
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونه د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ازرخش حافظي د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو او اوس یو ځل بیا له حمید هارون عثمان څخه به د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندز د ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. ولسمشر اشرف غنی حمدالله دانشی د کندز د سرپرست والی په توګه وټاکلو. د افغانستان اجرایی رئیس وایي چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام رسولی چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته یې رالیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ خونو دا مسله څېړلې چې څنګه خصوصي سکتور د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګونه کولی شي چې ناټو ځواکونه ترې وځي. د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه به نن په سوریه کې د تصادفي پیښو د مخنیوي پر سر خبرې پیل کړي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې په سوریه کې پدایش باندې د فرانسې په لومړي برید کې لږ تر لږه دېرش تنه ووژل شول چې په دوی کې دولس تنه کم عمره پوځیان دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د لومړي ځل لپاره د فلسطین بیرغ پورته شو او هغه شپاړس ترکی کارګران چې په بغداد کې نیول شوي وو او له نږدې یوې میاشتې راهیسې له یرغمالو سره و راخوشې شول.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه درته خپرو خو په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په سوریه کې د روسیې لخوا د هوایی د داعش په وړاندې د هوایي حملو له حاله مو خبرو خو لومړی زو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه کړي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي. هغه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دغه راز وویل چې پاکستان د افغانستان د دولت د غوښتنې په ځواب کې د نړیوال ټولنې په مرسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړه او دا یو بې ساری اقدام و. د نواز شریف د نورو څرګندونو جزئیات له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح‌الله شفق په راپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې پراخې شوې او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي شخړې د یوه هیواد په ګټه هم نه دي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه او د نړیوالې ټولنې په مرسته تر پرله پسې هلو ځلو وروسته د افغان خواوو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړه چې له بده مرغه دا لړۍ د ځینو پیښو تر رامنځته کېدو وروسته وځنډېده. نواز شریف دا څرګندونې د پنجشنبې په شپه د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اویمه غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. ښاغلي شریف زیاته کړه چې نړیواله ټولنه او پیاوړي قوتونه په افغانستان کې د سولې پروسې د جاري پاتې کېدو غوښتونکي دي او همداراز د افغانستان او سیمې د ثبات او سولې په لړ کې د چین د هلو ځلو ستاینه هم وکړه. صدر اعظم شریف ملګرو ملتونو عمومي سملې ته د وینا پر مهال د افغانستان په اړه وویل پاکستان د افغان دولت د غوښتنې په ځواب کې د نړیوالې ټولنې په مرسته تر پرله پسې هڅو وروسته د افغانستان د سولې په پروسه کې د زمینې برابرولو په لړ کې افغان دولت او طالبان مخامخ خبرو ته کښېنول چې دا یو بې ساری پرمختګ و. خو له بده مرغه چې دا لړۍ د ځینو پېښو له امله وځنډېدله او بیا ځینې تروریستي پېښې هم رامنځته شوې چې پاکستان په کلکو ټکو وغندلې. پاکستان به د افغان دولت په غوښتنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې د مذاکراتو په پیل کې مرسته وکړي ځکه چې دغو دواړو هېوادونو ترمنځ شخړه د یو په ګټه هم نه ده. د پاکستان صدر اعظم همداراز داعش وسلواله ډله د سیمې د هېوادونو او د نړۍ لپاره ګواښ وباله او همداراز د تروریزم د مخنیوي لپاره د وسلوالې مبارزې ترڅنګ د بنیادي علتونو لکه غربت او جهالت په له منځه وړلو هم ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته د ښاغلي شریف د وینا ډېره برخه د پاکستان او هندوستان اړیکو ته ځانګړې شوې وه. نوموړي په دې اړه وویل چې حکومت یې له هند سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او د دواړو هېوادونو د اړیکو د پراختیا او خپل منځي سولې لپاره یې یوه څلور مدیزه فارموله هم وړاندې کړه. د یادونه وړ ده چې صدر اعظم شریف د کشمیر مسالې په یادونه کې پر ملګرو ملتونو نیوکه وکړه او تر دې دمه د دې مسالې ناواریدل د دې ادارې تر ټولو ستره ناکامي وبلله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخکله دی چې دوونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي نړیواله موضوع روسي الوتکو په سوریه کې پلکتر لګو او ځایونو بمباري وکړه. موسکو وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلواله په نخښه کړې دي خو یو شمېر لویدیز ډیپلوماتان وایي چې روسي الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نشته. تفصیل د احمد شیبر پرپورټ کې.
روسي په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نخښه کړی دی. خو لویدیز چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباري نوي کړې. د روسیې دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف وویل روسی جنگی الوتکو پر هغو سنگرونو موټرو او مرکزونو تیره ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش وو. د سوریې دولتي تلویزیون لږ تر لږه د اوو سیمو نومونه یاد کړل چې روسی الوتکو پرې بمباري کړې ده چې په دغو کې د حمس او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحد ایالاتونه داسې باور کوي چې روسی جت الوتکو همس ته نږدې هدفونه په نقشه کړي. همداراز امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسلوالو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلی دی چې د روسیې الوتکو په بمباري کې لږ تر لږه شپږ دېرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او په القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیسیون دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمه وشتري چې خلک یې له یو کال راهیسې د غزایونو له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس یو فرانسوي ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزیسیون ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د حمس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملي پلان جوړوو موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشري حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسي الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدر مون اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس احمد زیدی. احمد زید صاحب ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لمړی خپل سلامونه ونې کیږي د ازادي راډیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پسه کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د سلا شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپله زمینه دې ته مسایله کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګرفت وخت ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه له جمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده. سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېرو ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې دجنه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که ومنیول شي، بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ته لاسته کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل، دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسې وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې. خو موږ او تاسې مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو، چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه، اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل وپیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شوي دي، ولې متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچته تروسه اوچته شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ او تاسې هر ورځ د رسنیو د لارې نه اورو چې په هغه ولایت کې او په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د ایجنسی تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاک خدای یو هبه یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه نه په ښه شانته استفاده کړې وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه حق په استفاده سره دی په دې وتوانی کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافقیدو لپاره د یو ځینه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونه شي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځته وړي، او بل اخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې پنځه جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونه نیسي او د قانون منګول دی ونسپاري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې یا مکتب ته لاړ شي، یا شفخانې ته لاړ شي، یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې، د بشری حقوقو په وضعیت باندې او ډېری منفي اغیز لري، ویره وحشت او دهشت په ټولنه کې مستر.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په لاپسای وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ
د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بحث کوو. دکړه چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غوږ یاست. احمد زئی صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د راټولولو په هدف باید څه پروګرامونه ترلاسه لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوي دي، ولې هغه تدابیر چې له بنیاده په دې وتوانېږي چې زموږ دولتي ارګانونه یعنې کشفي ارګانو په دې وتوانېږي چې یعنې وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي. متاسفانه په دې باندې توانېدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي. دا خپله جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایل چې هغوی د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذو قانون سرغړونه وکړي، د قانون واکمنې نشته، دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفر کړي، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وصفر کړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصفر کړی او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو تر 30 کلونو پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری باندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. درحال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي، جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفی اغیزې، چې هم د رواني لحظه هم د جسماني لحظه قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کېږي، هغه د تاوتریخوالي دمانې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي. او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي، دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي که نارینه دي باید د قانون په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایه لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاوو په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټول کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه، قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا د حجره دیری یا ملمزای ل ارزښت خبر یاست؟
حجره په افغانستان کې یو ډیر مهم ملی فرهنګي او سیاسي ځای دی.
په دوه ویشت هیوادو کې مختلف ټولنې ملي دي، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هیواد کې ونه کتله.
خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده.
نن د خپلې اوسیدنې چاپیریال ته نږدې د یو داسې سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ځای په اړه غږیږو چې موږ ته ډېر نږدې او مهم دی، خو کله مو هم د دغه ځای په اړه فکر نه دی کړی. کله پکې شخړې خلاصوو او کله پکې خنداوې کوو، هو کله یې فضا د منګي او رباب په زړه وړونکو نغمو راښکلې کوو، او کله پکې د زړونو غوټې سپړو.
بیا د خوب زړونو ټکور دی په حجره کې، دا خوب زړونو ټکور دی په حجره کې، دا سه ګرم تن ټکور دی په حجره کې، دا سه ګرم تن ټکور دی.
نننی خبرونه مو د حجره فرهنګي، سیاسي او ټولنیز ارزښت زنګړی کړي. راځي وګمیر رشید ته غوښ شو.
قدر منو اوریدونکو، حجره چې د میلمستون، میلمځای، میلمکور، دیره، بیټک او په یو شمېر نورو نومونه یادیږي، هغه ځای ته وایي چې د میلمنو لپاره ځانګړي شوي وي. خو په افغاني ټولنه کې حجره بیا ډیره مشهوره کلمه ده چې په عربي کې معنی کوټه ده. په جماعتونو کې به د طالبانو لپاره د اوسېدو خونو ته حجره ویل کېده. له ډېرو پخوا راهیسې آریایانو په خپلو کورونو کې یو ځانګړی ځای د حجرې په نوم یادوه چې په دغه ځای کې به میلمانه کېناستل. داسې هم نه وه چې یوازې میلمانه به پکې ناست و، بلکې له دغه ځای څخه د سیاسي، فرهنګي او ټولنیز جرګه ځای په توګه کار اخیسته. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی سرڅېړونکی محمد شریف زدران د حجرې د ارزښت په اړه وایي.
حجره په افغانستان کې یو ډیر مهم ملی فرهنګي او سیاسي ځای دی. په دې معنی چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره کار وړل کېږي، له بهر نه میلمانه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنیو مشران په حجره کې د بیلابیلو سیاسي، ملي او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي او هلته مشران سره راټولیږي او کینی او خپلې مشترکې فیصلې کوي. نو په دې اساس باندې حجره ډېر لرغونی تاریخ لري. په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور تر څنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لوی کالې د چاردیوالۍ په منځ کې حجره د یو جالا کوټې او تاک په توګه باندې د میلمنو لپاره جوړیږي.
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي او وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یو سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی.
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمې د صفویانو تر تسلط لاندې وې، نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډېر ملي مشر و، هغه د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه، هغه علنن فعالیت نشو کولای. بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي. چې یو ښه مثال یې دا دی چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو، او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې هغه ووژو او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ.
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډېر ځمکه ولري هغوی پراخې حجرې جوړوي، او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي. داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کېږي، بلکې په حجرو کې نوري فرهنګي، ټولنیزې او مذهبي پرېکړې هم کېږي. بیا هم سرڅېړونکی محمد شریف زدران:
د جلې د غوښتلو لپاره روی باران راشي یا د سپینګیو جرګارا شي. معمولا قانون داسې دی چې ښځې او سپینګیری ټول یو ځای راځي، خو ښځو کور ته داخلیږي، ولې سپینګیری په اجرا کې کښېني او په اجرا کې بیا د جلۍ په باب خپله غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې موږ د دې دپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو په فیصله دغه جلۍ چې ستاسو لور کېږي یا خور کېږي دا زموږ پلانکي ځوان ته راکی او له موږ سره دوستي وکړي. د واده په باب تصامیم هم په اجرا کې نیول کېږي. حتی د کور مشران په اجرا کې له ښځو نه جلا اقتصادي مسایل، مشکلات او ستونزې حتی په اجرا کې جلا بررسي کوي.
ښاغلی زدران زیاتوي چې په پښتني سیمه کې خوشبخته سړی هغه دی چې پراخه حجره ولري او د حجرې د چلښت لپاره ښه زمینه سازي وکړي. د حجرې لرل په خپله د میلمه پالنې یوه ځانګړې نښه ده. دینی عالم نورالله کوثر د افغاني ټولنې او یو شمېر نورو ټولنو ښکاره توپیر حجره په ګوته کوي. نوموړی د حجرې په دینی ارزښت هم راته غږېدلی.
موږ په خپل دودیز لحاظ سره موږ یو غلرو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمان خانه یا دیره په نورو ملتونو کې به هم شاهد وي، خو زموږ ملت په دې کې داسې یو کتازی لري او یو ځانګړتیاوې دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي، خو یو تلاش د دې کوي چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود داسې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هېوادونو کې نه ده. ما تقریبا 20 هېواد لیدلی دي. په دو ویست هېواد کې مختلف ټولنې لیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله. په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې یو ځانګړی جای د میلمه لپاره درلوده. پیغمبر علیه السلام وایي لا یؤمن احدکم حتى یکرم ضیفه، هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نسي تر څو خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کړي او خپل میلمه سره ښه میلمه پالنه ونه کړي.
کله ناکله حجره د سر او ساس په رنګینیو کې ډوبېږي. ځوانان راټولېږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکی په اړه وایي
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې، هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډېږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي، هغه کسان چې مثلا د چا رباب زوي، د چا ستار زوی، د چا منګیز زوی، اته بعضی خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یو کافی زیرمه موجوده وي. موږ ټول په دغسې حجره کې سره راغونډېږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو.
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه نوي کړي شپې تیروي. دا چې د ماشوم په روزنه کې د حجرې رول څه دی بیا هم سلیمان خپلواک ته غوکیږو.
هغه داسې که په نوره نړۍ کې موږ تاسو وګورو نو اکثر کله چې ماشومان را لویږي او د 15 کالو ته رسیږي یا دغې نه کم عمر کې بیا هغوی لیږي چې وړکتون ته لاړ شي، خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم، لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده. اکثره دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي، په حجره کې ناسته ولاړه کوي او د ژوند هغه طور طریقې یا د ژوند د پرمختګ لپاره یا د ژوند د تیرولو پاره کوم هغه کړنې چې دي هغه د خپلو مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي. شجرې ډېرې مهمې دي، نو دغه شجرې چې کومې دي د حجرې پورې تړاو لري، ځکه دلته مشران کښېني او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي او دغه خپلو ځوانانو ته یې وایي چې تاسې فلان بن فلان بن فلان بن فلان او تر اخر حده پورې چې د دوی آبا او اجدادي هغې پورې ورته رسوي.
ښاغلی خپلواک د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کېده کې د حجرې رول رغنده ګڼي او
که چیرې موږ او تاسو فکر وکړو بیا په ځانګړې توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي د هغې لوی مرکز هغه حجره ده، ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي، نو همدغه حجرې دي چې له یوه څخه بل ته، له بل څخه بل ته، له یوه نه یوې سینې ته انتقالیږي په حجره کې، له بل نه بلې سینې ته انتقالیږي. او دغه دی تاسو ګورئ چې په سوونه کاله وشول چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ته ژوندي دي. زالزر شو، رستم پالوان شو، کیکیاویس شو، یما شو، همدغې نه علاوه سهاک شو، دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی.
حجرې یا دیرې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي؟ د ښارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري؟ دا پوښتنې به د علوم اکاډمي غړی څېړنپوه نجیب الله آریوبی راته ځواب کړي.
د دې زیات سهولت دی، ولې هغه بېګانه وي؟ ښځې نه شي کولی خپل کاروبار وکړي که بېټه کې بیبي، کولی شي هر شی په سمه توګه ورته برابر کړي او هغه اړتیاوې پوره شي. اطرافی بیٹی کنو خواه تبن دومره عصری نوی توشک و پرده و دشین کلری ترنگون هم سر ورته نوی، مگر کابل که بیانو بیٹی کنه دخپل کورنم اگه بیٹی که منظم صحیح جوده وی یا وطنی قالنی وی یا خارجی قالنی ورچ پرچوی خپل کوټو نشی ورکی اوس یا اگه بیٹی که منظم جوده وی.
خغلی آریوبی وای چه ده پخوا پا برتلا اوس پا کلیو او باندو که ده حجره مجلسونه ده نامنه لامالا رکم شویدی.
خوګو اوریدونکو د حجرې په مجلسونو کې نوې ټکنالوژي اغیز خیندلې، خو تر ټولو بد اغیز چې د حجرې مجلسونه او ناسی را کم رنگ کړي هغه جنگ دی. د امن د راتګ په هیله نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدلې شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1421، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسی بریاز مکهیل دارم.